زای شوی وخت خوشی کنه، یعنی متوجه ورته اوسی، بی تفاوت باید پات نشی چې بیغمه په کور کې کینی د کور کارونه وکی.
پرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. تربیا پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایي چې فساد څه شی ده؟
په ټوله کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمن یا هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشن دی، مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کوم فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه، خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عامو خلکو په منځ کې بی تفاوتی ورسره، یعنی بی تفاوتی ورسره مخامخ دی، هغه ډول فساد. او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي او بل ډولونه د فساد یو وړکی فساد وای ورته یو غد فساد وای غفات فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري او وړکی فسادونه چې دي د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وی خو د عالی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي مقامات ورته پام نه کوي نو دولونه د فساد ډیر دي مثلا فردی فساد دي سازمان یافته فساد دي دولتي فساد دي خصوصي فساد دي دا ټول دولونه په یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته
فرضی صاحب فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو ټولنې روح روان باندې بد اغیز کوي یعنی په روح روان باندې په مادیاتو باندې په معنویاتو باندې په اخلاق باندې په سیاست باندې په کلتور باندې په اقتصاد باندې په فرهنګ باندې په سینما باندې په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بد اغیزه کولی شي خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزانته ونیسی یا سیستماتیک برنامه ولری نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمان زوړي خو ځین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد ټولنه د منځولور لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي مګر د ټولنه د متزلزل کېدل لپاره اغیزه کولی شي
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوی دی
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تکل شوی و دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسونه باید فساد و نکړي کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دي هغه ته مجازات تعین کړي
فرضي سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دي کنه
اسلامی احکام د ماغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي یو نمونه زه درته ویلی شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغل ل 44 و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی خود دغه یو شای ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شای یا دا تحفه تا ته ورکول کېدی نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د لمنځه وړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزاره قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخه ونیسي. سخت افزار، نرم افزار یا سافت لا چې ورته وایي، نرم افزار قوانین هر قوانین ته ویل کیږي چې د تبلیغ له لارې نه، د ویلو له لارې نه، د برنامه له لارې نه، د نشریات له لارې نه د فساد مخه ونیسي. یعنی د ټولنې او د جامعې د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزې سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دې نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندی سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازريګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شي.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. ککړۍ غاړې کوم ما راوړ پخلا کوم، ما راوړ پخلا کوم. سفر ژوب جانان پر کوټه سره داسي تا مرغانو مالدار